درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابلل شوې مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا TAG ناستی په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل:
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورځي او په هغه ورځ به ټاک یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپلې سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هیوادونو را روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو په رڼا کې مخ ته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کېږي چې هم دا تېره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېښت تنه افغان پناه غوښتونکي یې نیولي دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره وو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږ تنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګرویژنې کوي. د سریلانکا د کرکټ لوبډلې نن په دوهمه یوریزنې مسابقه کې افغانستان ته 340 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا د لوبډلې کپتان هامبان توتا د دې لوبې پچ وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. سریلانکایي لوبغاړو د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 340 منډې وکړې. اوس د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه د شپږو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 15 دریم توپ تر اوسه پورې 161 منډې کړې دي. دواړه هیوادونه به د راروانې چهارشنبې په ورځ خپله دریمه یوریزنۍ مسابقه وکړي. لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د هند د ریلارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تېروتنه د ریلګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو په نتیجه کې به څرګنده شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریلګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 اوښتی او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یوه تېروتنه د دې سبب شوه چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بله ریل لار وربرابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 ماشوم وژل شوی او 22 ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي دا حمله چې ولسمشر اولودیمیر زیلینسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې زیاتې شوې دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي چې د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي، خو طالبان وایي ایرانیان په خپله روزنه ته اړتیا لري.
متاسفانه چې کوم مستنظم ولاړی هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي، ولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خپرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
شاله دا لړۍ به همداسې روانه وي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایراني عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایراني خبري آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې پوکار د چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
قاسم رضایی وای په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ور هاخوا د نورو برخو لپاره وروسی، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړېږي هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړی یا تغطۍ کړی وي، بیا نو غبرګون د موږ لخوا ورته کار سوی، نو دوی هم خپل روزنې ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایراني عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی مهر خبری اژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلي چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بله برخه کې بلا پیښه رامنځته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس کورونو ته هم ننوتي او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستانی زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک آب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په شمیر نور سیمو کې همزنی افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس کورونو ته ورغلي او لدوی د اسناد غوښتنه کوي. حخوا په پیښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. لدوی یوی مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل
سخت خانه بیا د پاکستان ملیشا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک تانی سره ولی و یو نیم ساعت اذیت او آزار کړو. فقط په دې خاطر باندې د ده نه خپله جبهه وباسي، یعنی سره ویزا هم وه، پاسپورت هم و، او سپیشل برانچ خط و هم ورسره و. خو تنګول د دوی هدف سوی ده، دوی باید ماجر وځوروي.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خورو زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم، او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اوریده چې وایي له یوې خوا یې پاکستاني پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي، او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته په دوه ډول افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له لس کال پخوا څخه، شلو کال پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړني دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره د زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجرانسي وی دي ډېرې هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو د پاره لراغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجرانسي وی دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه درېیم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلې ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی د خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر سوال کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف انواع قانوني اسناد لنی، هغه څه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سوال کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لري حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي، او هغه بیا هم پیسې ور څخه سل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه وي چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غوښ راته د چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغانو ماجرینو لپاره تر ډیره پورې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځای مراجعه کوي چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکړم یا هم زما لپاره، هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو څخه کوي د ماجر کارت پوښتنه کوي چې آیا ته هغه لرې که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیرې ارزانې وې، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډیر سوله او دی وپیدل چې دی ډیر سوله، د کور کرایه یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړې کړلې او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان مهاجرینو تور کړي.
هغه افغانان چې په دې ورسوي کې پاکستان ته تللي ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کیسونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کیسونه مختوري ډېرې د پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دغه سې افغانان سره چې هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوي اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلومونه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو دپاره زمینه سازي فارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوی، توجه نه ده صورت نیول سوی. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو د افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه ده نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي، بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونو څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناک و، لیکن بیا هم اوس د دې زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې
په پا پاکستان کې مشته افغان مدني فعاله مزالفه کاکر و.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حمله چې یو استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو دوه کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو، لسو شخصي کورونو، یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب سوې ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیه یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلې دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلومات خبرونه لیکي له افغانستان او ایران سره د لویدیځ د اوسنی کړکېچ سربیره کابل او تهران د اوسپنې د دوړخیزې پټلۍ یوه تجربه ترسره کړې ده. د خبرونې په باور د دې تجربې هدف دا دی چې له چین او هند سره یو ډول وصل شي. ډیپلومات وړاندې لیکي له اروپا سره د افغانستان او ایران ارتباط قطع شوی دی، نو دا دوه هیوادونه غواړي چې یو نوی متبادله لار پیدا کړي. د خبرونې په باور د خواف هرات د ریلګاډي پروژه تهران او کابل ته د فرصت برابروي چې د غرب د هڅو سربیره له انزوا څخه ووځي. د می په نامه له ایران د خواف هرات د پټلۍ لاري لومړی کارګو افغانستان ته ورسېده. په دې کې ولس ډبې وي چې د ریل پټلۍ 1555 ټنه وسایل انتقال کړل. له دې وسایلو به د پټلۍ د نورې برخې د جوړېدو لپاره استفاده وشي. د خواف هرات پټلۍ 225 کیلومتره اوږده ده چې 140 کیلومتره په افغانستان کې ده او پاتې 50 کیلومتره په ایران کې. د دې پټلۍ د جوړېدو چارې په 2000 کال کې پیل شوې وې. ایراني رسنیو په روسیو خبر ورکړ چې دا پټلۍ به د چین او هند د ریل له شبکو سره وصل شي. د پلان له مخې د ریل دا شبکه به ایران او افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او چین سره ونښلوي. د لویدیز بل خبرونه ستارز اند سترایپس رسپانه لیکي د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې هغه افغانانو ته چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره همکاري کړې ده د ویزو پروګرام پراخ کړي. سناتور جین شاهین او سناتور روجر ویکر یوه لایحه چمتو کړې ده چې له مخې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو پروګرام تر 2029 پورې تمدیدی شي او نورو شل زره افغانانو ته به نوې ویزې ورکړي. ستارز اند سترایپس لیکي په نوې لایحه کې د قانوني چارو د پرمختګ لپاره د اسانتیا وړاندیز هم شوی دی. د اوس لپاره د افغانانو د مهاجرت نږدې یو لقضیې لاین حل پاتې دي. سناتور شاهین د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې هر ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د امریکایانو، د متحدانو او د هغوی د کورنۍ او د غړو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو د پروګرام پر تمدید پروسه شکل په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر غړو اعتراض وکړ چې بیا دا پروګرام له کلنۍ بودیجې بهر شو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوایې هم سړکونه کندو کپر وو، خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکي وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې 6 موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوب لري اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سرکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سرکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه وستلي چې له امله موټرې له سرکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځانی زیانو ناوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سرک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ راته وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګ غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې 6 موټر له سرک او غر خویدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوې دي. دوه کسه به شهیدان لرو، 6 ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوی، الته شهیدان او زخمیان وبګي. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوی چې پکې 15 پکې شهیدانو. دغه پیخي لا زیاتېږي.
سرک زمونږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلی دي. د پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی، سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو، زمونږ خبره څوک نه اوري، تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی، ډاکټرونه خیژي، هغه هم ډیر په سختي باندې، سرکونه بیخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه یې غورځولي وو او له اوسنیو غواړي چې ورته د سرکونو په جوړولو او نورو اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړی پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي، میاش کې دوه درې داسې پیښوي چې په هغه کې سونو ده او د موټر وانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلی سرکونه د موټرو لته غراتک پوخا وتلي، خو د ورستوي بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپکېدو او لغره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
د افغانستان او سریلانکا دوهمه ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا 340 منډې هدف ټاکلې چې خورا لوړ هدف دی، خو افغانستان په داسې حال کې چې اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر اوسه پورې په 40 اوورونو کې 191 منډې کړي دي، په 45 توپونو کې 133 منډو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې یوازې دوه لوبغاړي لري. په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. اجمل تورمان پرې راپور چمتو کړی.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لوبړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابر کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقیږي او بس خپرندوی ټولنې ته ګټه کیږي، ولس ته ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولنې یو غریبه طبقه ده. اوسنی وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبدې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی. د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د اجمل تورمان راپور و چې نرګس مومند و باندې کړ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. وسلور بجاو 10 دقیقې دی.